ټیله تاسو نه ول قدرمن ملما ډاکټر صاحب کمال سادات نه کور مو ودان د ازادي رډیو اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هر کله ویو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیل بیل ریپورتونه لرو پایل خبرونه کوو افغان ولسمشر د ستري محکمې سرپرست رئیس ټاکلې ده د افغانستان د دفاع وزارت وی په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو ډېرې حمله شنډې کړې دي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو په یو ښار نیویارک کې یو ډاکټر د ایبولا په ناروغۍ اخته شوی دی افغان ولسمشر د ستري محکمې سرپرست رئیس ټاکلې په ارکیوي سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې عبدالرشید راشد د ولسمشر اشرف غنی احمد زیله خوا د ستري محکمې د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی ولسمشر روسلاغه خغل راشد د ستري محکمې د سرپرست رئیس په توګه وټاکل چې پرونی د ستري محکمې د پخانی مشر پوهان عبدالسلام عزیمی استعفا ومنله عبدالرشید راشد تر دې مخکې د افغانستان د ستري محکمې غړی وو دا افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو ډیر بریدونه شنډ کړي دغه وزارت روسه ترغه د خبره وکړه چې د کندوز د دشتي ارچی او امام صاحب وسلوالانو ازادي رډیو ته ویل د وسلوالو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه هم لې زیاتې شوې خو د دفاع وزارت وایان جنرال زاهر زمي وی په کندوز کې د جګړې کنټرول د افغان ځواکونو په لاس کې دی خغل عزمی وای په کندوز کې په خاص ډول د شتیارچی ولسوالۍ کې سخت جګړې شوې دښمن هل تخپل ظرفیتونه په بشپړه توګه وکارول حمله مات شوې وسته جګړې کنټرول تر ډیره د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواک په تیر بیا د ملي اردو په لاس کې ده په همدې حال کې د کندوز امنیت کمانډانۍ ویان سید سرور حسینی وای په راتلونکو څو ورځو کې به د دې ولایت په نام ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل شي د استرالیا ګورنر جنرال پرون له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د افغان حکومت د اصلاحاتو د پروګرام هرکلی وکړ د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې د استرالیا ګورنر جنرال پیټر ګازګروف پرون په ارکلا شفنی احمدزی سره په کتنه کې ویل د اصلاحاتو د هغه پروګرام هرکلی کوي چې د افغانستان حکومت په پام کې نیولی دی امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې یو پوځي بندي به د محاکمې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال کړي د ډی ګوري ایریک حمید الله په نوم د بندي د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځ سرتیر او وروسته مجاهدونو ته واوخته او په دې هیواد کې پاتې شو نو مولا چې وروسته طالبانو سره یوځای شو په 2009 میلادي کال کې ونیول شو او په باګرام زندان کې لا غیر وروسته ساتل کیږي چارواکي وایي حمید الله به د ویرجینیا په ایالتي محکمه کې د تروریسم په تورونو چې سرګن نه دي محاکمه شي دا بلومړی ځل وي چې په افغانستان کې بهرنۍ نیول شوی وسلوال د محکمې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقالېږي څارونکي وایي د اوباما اداره غواړي وخی چې دوی کولای شي د چینایي جرمونو لپاره عدلي سیستم په تروریسم د تورونو کسانو لپاره هم وکاروي دا قرغیزستان یو چارواکی ویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل به د منځنۍ اسیا لپاره ناوړه واقع بولري په دفاعي امنیتي او د قانون د حاکمیت په چارو کې د قرغیزستان د دفاع وزارت مرستیال عبدالرحمن محمد علیف پرون دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې ویل له افغانستان د حساب ځواکونو لوتلو سره خی منځنۍ اسیا له قومي او یو لړ نور ستونزو سره مخ شي د په خبره د دې عملی و ناوړه پایله خی قدرت ته د طالبان رسیدل وی چی له شک پرته پر منځنۍ اسیا به یې اغیزې د پام وړوي علي افتخار څرګندونه د ملګرو ملتونو له سیمه ییز چارواکي میروسلاف ین چا سره په کتنه کې کړی دی د قرغیزستان د چارواکي ویلي سیمه ته بل خطر په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید زیاتیدل او منځنۍ اسیا ته قاچاق دی دا امریکا متحده ایالاتونو له ټولو اوکراینانو غوښتي چې پر اتلونکو پرلماني انتخاباتو کې د ګډون وکړي دا ټینګار په هغه هم دی چې د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې وسیږي او یا د کریمیا په ټاپو وزمه کې دي چې په دې وروستیو کې په غیر قانوني توګه له روسیې سره یوځای شوی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د جنسا کې راتلونکو پرلماني انتخابات په اوکراین کې بل مهم بدلون وباله او زیاته کړه د امریکا متحده ایالات په دې انتخاباتو کې هر ډول لاسوهنه په کلکه وغندي د اوکراین په ختیځ کې په ډونیسک او لوهانسک کې روس او یاغیانو ویلی چې په نومبر میاشت کې خپل جلا انتخابات کوي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د جنسا کې وی په اوکراین کې وازینی مشروع انتخابات د اکتوبر په 15 او ورپسې د دسمبر په 9 نیټه کې یو امریکایی ډاکټر چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغانو سره له کار کولو وروسته نیویارک ته ستون شوی و په ایبولا ناروغۍ اخته بلل شوی. دا په نیویارک ښار کې د دې وژونکې ناروغۍ لومړۍ پیښه ده. د نیویارک د ښار ښاروال بل ډی بلاسیو پرون ناوخته په یوه خبري غونډه کې د دې خبرې اعلان وکړ. د ګریګ سپینسر په نوم د ډاکټر د بې سرحده ډاکټرانو له ټولنې سره کار کوه. د نیویارک والي اندریو کومو ویلي سپینسر له ګینیا څخه په دې میاشت کې له راستنېدو وروسته لږ کمو کسانو سره تماس نیولی. بلخوا په مالی کې چارواکي وایي یوه دوه کلنه نجلۍ په دې هېواد کې په ایبولا ناروغۍ اخته شوې. دا په دې افریقایي هېواد کې د دې وژونکې ناروغۍ لومړۍ پیښه ده. دا نجلۍ په دې وروستیو کې له ګاونډي هېواد ګینیا څخه مالی ته له خپلې کورنۍ سره ستنه شوې وه. په لویدیځ افریقا کې تر اوسه د ایبولا ناروغۍ په زرګونو کسان وژلي دي. د ایران د روغتیا وزیر حسن قاضیزاده هاشمي هم پرون وویل چې د ایبولا په نوم د وژونکې ناروغۍ وایرس ښایي ایران ته هم داخل شي. هاشمي وویل تر اوسه په ایران کې د ایبولا کومه نښه نه ده لیدل شوې. د پخپلو خبرو کې ویلي د بیړنۍ معاینې لپاره یو ځانګړی لابراتوار مجهز شوی دی. د ایران سره د دې هېواد په اټومي لانجې د امریکا لوړ پوړي مذاکره کوونکي وایي واشنگټن په تهران ته د دې اجازه ورنه کړې چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال د سیاسي چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وینډ شرمن خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلې لرونکي ایران په سیمه کې د وسلو سیالي او راتلونکي کې خطر او بې ثباتي رامنځته کولی شي. شرمن وویل امریکا متحده ایالات غوره بولي چې خپل هدف له ډیپلوماټیکو لارو ترلاسه کړي، خو زیاته یې کړه ایران با اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. شرمن ومنله چې د ایران سره اټومي خبرې اترې لنجمنې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیاله دا خبرې د نومبر د 24 نیټې له هغه ټاکل شوي ضرب الاجل څخه مخکې کوي چې باید تر هغې ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه یو دایمي جوړجاړي ته ورسیږي. چین او د آسیا شلو نورو هیوادونو په رسمي توګه د آسیا لپاره نړیوال بانک پرانیست. رپورټونه وایي چې نن په بیجنګ کې چارواکو د آسیا د زیربنایي پانګونې د بانک د جوړولو په اړه د تفاهم یو یادښت لاسلیک کړ. چین هیله لري چې دا بانک به نورو له مخکې جوړو شو نړیوالو بانکونو لکه د امریکا د ملاتړ لرونکي نړیوال بانک سره سیالي وکړي. هغه چې په دې بانک کې برخه لري په سیمه ییز پیاوړي هیوادونو لکه هندوستان او قطر شامل دي. همدارنګه ازبکستان، قزاقستان او پاکستان هم د دې بانک غړیتوب لري. امریکا وایي که هر چا د اسلامي دولت له سختدریزې ډلې څخه تیل رانیول خایي بندیزونه ورباندې ولګول شي. له دې اقدام هدف د دې ډلې د مالی سرچینې له منځه وړل دي چې ویل کېږي له دې درکه د ورځې $1 میلیون برابروي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال ډیوډ کوهن چې پرون په واشنگټن کې د نړیوالې سولې لپاره په کارنګي بنیاد کې خبرې کولې ویل واشنگټن اوس د اسلامي دولت د ډلې د مالی سرچینو پر پیژندلو او مشخصولو ډیر تمرکز کوي. د پوینا که هر سوداګر، شرکت، د ترانسپورت کمپنۍ او یا بل څوک اسلامي دولت د ډلې پر تیرو ولکل دي باید پوه شي چې موږ په سختۍ د دوی د پیژندلو په چارو بوخت یو. کوان ویل موږ دا امکانات لرو چې د دغه کسانو مخه ونیسو. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نه واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت له زیاتېدو سره یو شمېر ولایتي چارواکي په راتلونکو ورځو کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. په دې اړه په رپورټ سرویره مولا دې خبره وشي د ملي غورځنګ په نامه یو مدني ټولنې له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د قانون حاکمیت او پلي کولو هڅه وکړي. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي د چاینجر د نیمه پاته واده شوي سړک د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه رپورټ لرو. د خوست ولایتي شورا یو شمیر استازي به د ولایتي شورا د مرستيال په توقيف په غوسه دي چې د لوی څارنوالۍ لخوا د اختلاس په جرم او بخې د استناف څارنوالۍ لخوا د اختلاس په تور توقيف شوی دی. په دې اړه به له خوست نه رپورټ ولرو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو راځي. د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت له زیاتېدو سره یو شمېر ولایتي چارواکي په راتلونکو ورځو کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دشتیارچي او امام صاحب ولسوالانو ازادي رډیو ته وویل چې دوی په سیمو کې امنیت د اندېښنې وړ دی. فرشته جلال صاحب په اړه نور جزئیات تر ورئ.
په کندوز کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په زیاتو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه چټک سوي او امنیت ته خرابېدو په حال کې دی. د لښتبرچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي د دې ولسوالۍ نږدې نوي په سلو کې برخه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. سعدي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت کو نگران کننده هست
وضعیت د اندېښنې وړ دی. موږ څو وارې والي صاحب او امنیت قمندان ته ویلي چې دلته امنیت خراب دی او کاملیت ونسي سقوط کولی سي. د دشت برچی ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې بهرني وګړي هم هلته په وسلوال تشدد کې لاس لري. د سادي په وینا لږ تر لږه 55 ډلې چې د شپږو سوو په شاوخوا کې کسان پکې تنظیم دي د دشت ارچي په بېلابېلو سیمو کې تخریبي فعالیتونه کوي. د دشت ارچي ولسوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د کندوز له نورو سیمو لکه امام صاحب او ګورتېپې څخه ورځي، خو د امام صاحب ولسوال امان الله قریشي وایي چې د ده په ولسوالۍ کې وضعیت د دشت ارچي په پرتله ښه دی. البته قریشی هم ټینګار وکړ چې په عمومي ډول امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. قریشی وایي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، ځکه د دنیا د هر ځای ترورستان دلته راغلي. تاجکان دي، ازبکان دي، چشنیان دي، پاکستانیان دي، د سیمې نور وسلوال دي. دوی ته له یوې خوا پاکستان کلدار او ډالر ورکوي او له بلې خوا له خلکو وشرو زکات ټولوي. خلک وژني، خلک وهي او ټکوي او پیسې ورڅخه اخلي. خلک له ویرې پیسې ورکوي. په دې ډول کلیا ولسوالۍ نیسي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني په دې ولایت کې د بې امنیتي د زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به په سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیل سي، خو په عین حال کې پر سیمه ییزو چارواکو د کمزورې ادارې تور ولګاو. حسینی وویل یو دلیل چې مخالفین په دغو ولسوالیو کې ځای پیدا کوي د مسؤلینو ناتواني او بیکاري ده. وسلوال طالبان د هغوی د کمزوري کولو لپاره تبلیغات کوي، اوازې اچوي او ځایونه ورڅخه نیسي. د کندز د امنیه قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو تهدید دومره ستر نه دی چې افغان امنیتي ځواکونه یې د مخامخ کېدو توان ونه لري.
دوستانو و موریدل چې په کندوز کې د امنیتي وضعیت له خرابۍ وروسته یو شمیر امنیتي چارواکي وایي چې د غلطه د عملیاتو پلان لري. د ملي غورزنګ په نوم یو مدني ټولنې له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د قانون حاکمیت او پلي کولو ته هڅه وکړي. د دې ټولنې غړو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې ویل په تیرو 13 کلونو کې حکومت په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لرلې، خو د قانون د حاکمیت کمزوري په کې د خلکو د ستونزو سبب شوی و. خان محمد سیندی په اړه له کابل ریپورت راکړي.
د ملي غورزنګ په نامه د مدني ټولنو غړو وویل سره له دې چې تیر حکومت په 13 کلونو کې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لرلې، خو دا لاسته راوړنې له یو لړ نیمګړتیاو سره ملې دي. دوی وویل د قانون د حاکمیت کمزوري عمده عامل و چې په هیواد کې اداري فساد، د مخدره موادو کښت او تولید، ناامنۍ او بې عدالتیو ته لار هواره کړې وه. د یادې ټولنې یو غړي محمد سالم اصغرخیل د قانون د حاکمیت په هکله نوي حکومت ته یو لړ پیشنهادونه وکړل او تاکید یې وکړ چې که ومنل شي په هیواد کې به ښه حکومت ولي رامنځته شي.
پر ټولو د قانون یو شان طریقه دا تر ټولو نه مهمه ده. که هغه لوی وي که وړوکی چارواکی وي، که خان وي که غریب وي، بعد قانون یو ډول پر هغې باندې پلی شي. د اساسي قانون پر بنسټ ولسواکي باید رامنځته شي. د مکافات او مجازاتو سیستم پلي کول دا تر ټولو نه اړینه ده. که چېرته په کوم سیستم کې مکافات او مجازات نه وي، هیڅوک به خپل کار کې ناهیله وي.
د دې ټولنې د غړو د معلوماتو لمخې دوی په خپل ځانګړو مشورتي غونډو کې د تیر حکومت 13 کلن فعالیتونه سیړلي او د دې فعالیتونو مثبت او منفي اړخونه په ګوته کړي دي. د دې ټولنې غړو د سولې د ټینګښت په اړه هم یو لړ پیشنهادونه وړاندې کړل او له حکومت یې هیله وکړه چې پلي کولو ته تدابیر ونیسي. د سولې په اړه پیشنهادونه د دې ټولنې د غړي عبدالله الهام لخوا وشول.
د سولې په برخه کې د ملي وحدت حکومت لخوا د یوې واحدې پالیسۍ تدوین، د سولې لپاره د ټولو سیاسي اړخونو ترمنځ ملي ډیالوګ او اجماع، د نړیوالو ټولنې لخوا د سولې د خبرو ملاتړ او ضمانت وشي، د مخالفو وسلوالو لپاره د یو ډاډمن آدرس رامنځته کول، او د غرض په امنیت کې د ملي امنیتي ځواکونو پیاوړتیا.
دا لومړی مدني ټولنه نه ده چې نوي حکومت ته د کابینې د جوړولو، خې حکومتوالۍ، د سولې د ټینګښت، د قانون د پلي کولو او داسې نورو برخو کې پیشنهادونه کوي، بلکې د نوي حکومت له جوړېدو راهیسې ګڼو مدني ټولنو، مختلفو سازمانونو او ټولنو هم ورته پیشنهادونه کړي دي. د نوي حکومت چارواکي وایي په هیواد کې د قانون د حاکمیت او خې حکومتوالۍ لپاره پلانونه ترتیب کړي او په پلي کولو یې لاس پورې شوی دی. له دې وړاندې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی هم ویلي چې په ټولنه او نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو په خاطر د رسنیو او مدني ټولنو سپارښتنو ته سترګې په لار دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د خوست ولایتي شورا یو شمېر استازو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د استیناف څارنوالۍ لخوا د اختلاس په جرم د یادې شورا د مرستیال توقیف کېدل غیر قانوني بللي او د لوی څارنوالۍ څخه یې غوښتي چې د دې موضوع د څېړنې لپاره د یو باصلاحیته هیئت وټاکي. نجیب الله لوخیل یې په اړه له خوست څخه رپورټ راکوي.
د خوست د ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار ویل چې د خوست استیناف څارنوالۍ پرته له دې چې د اختلاس دا قضیه په اساسي توګه وڅېړي د ولایتي شورا مرستیال توقیف کړی او محبس ته لیږلی دی. د استیناف څارنوالۍ لخوا د ولایتي شورا د مرستیال د توقیف کېدو پریکړه د قانون سره په ټکر کې وبلله.
موږ د لوی څارنوال نه دا غوښتنه دو ډیره جدي چې په لاند وخت کې د دې موضوع دپاره بصلاحیته هیئت خوستر ولیږي چې دا موضوع وڅېړي چې آیا دا قانون خلاف ورزي د استیناف څارنوال کړی دو او که دا وکیل مجرم دی. د تحقیق کړی نه دی، تحقیق نه مخکې وکیل توقیف کېږي، دا د قانون خلاف دی.
د ولایتي شورا استازي داود شاه مکینزوی د محبس څخه د یادې شورا د مرستیال د خوشې کېدو او د نوموړي د حیثیت د یادې کولو غوښتنه وکړه.
ولایتي شورا ټول وکیلان په دې باندې سخت خفه دي ځکه موږ دغه دوره په ختمېدو دو دې کافي وخت درلودو چې دغه مسله باید پخوا څېړل شوې وای او زموږ د دغې وکیل حسد باید پر ځای شي.
که څه هم ولایتي شورا غړو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یادې شورا د مرستیال توقیف کېدل یوه ترتیب شوې دسیسه وبلله، خو د څارنوالۍ چارواکو د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په ټینګار وویل چې د قانون په پلي کېدو کې به د هیچا او هیڅ مقام پروا ونه ساتي او ټول هغه کسان به د قانون منګولو ته وسپاري چې د اختلاس په ګډون په هر ډول ناقانون عمل کې لاس ولري. نجیب الله روخیل، آزادۍ راډیو، خوست.
و موردل چې د خوست ولایتي شورا یو شمېر استازو د استیناف څارنوالۍ لخوا د دې شورا د مرستیال نیول کېدل غیر قانوني بللې دي. تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. دا خوست والی وای چې البته سرپرست والی وای چې د وزیرستان څخه د راغلو کډوالو ټول ضرورتونه لسکړي او د کډوالو د راستنیدلو چارو وزارت ته سپارلی. د آزادۍ رډیو سره په خبرو کې هیله وکړه چې حکومت یې په اړه اقدام کوي. د دې وزارت ویاند وای دولت وبخی د کډوالو د چارو وزارت وای د وزیرستان د کډوالو د اړتیاو پوره کولو ته 20 میلیون ډالر په کار دی او له دولت یې وغوښتي. د دې وزارت ویاند وای دولت به دغه پیسې په نږدې ورځو کې مرستندوی موسسو ته پیشنهاد کړي. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ لري.
د ژمي له را رسیدو سره ځینې افغان چارواکي خوست ولایت ته د وزیرستان د کډه شو کورنیو ستونزو او ضرورتونو اندېښمن کړي دي. د خوست والی عبدالجبار نعیمی د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوست او پکتیا ولایتونو ته د وزیرستان کډه شوي کورنۍ وسمهال پاکو اوبو، خوراکي او پوښاکي موادو، کمپل او ځینې نورو لوازمو ته اړتیا لري. د وویل د ټولو اړتیاو لیست جوړ او د کډوالو د راستنولو وزارت ته سپارلی دی.
موږ د ولایت په فتح باندې د شمالي وزیرستان څخه چې کوم کډوال دلته راغلي دي په حدودو کې د 15,000 کورونه او د 2,000 څخه زیات نفوس لري. د دوی د ژمني توکي او د دوی دپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي، دوی لپاره خیمې او دواوو، ماشومانو درسي اسانتیاو د برابرولو لپاره موږ دغه ټول غوښتنې چې اړوندو وزارتونو ته لیږلي دي زه امیدوار یم چې زموږ سره په دې برخه کې همکاري او مرسته وشي.
د هیله وکړه چې یاد وزارت د ژمي لره رسیدو د مخه دغه اړتیاوی پوره کړي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو د عملیاتو لامله په سلګونو وزیرستاني کورنۍ د افغانستان د خوست او پکتیا ولایتونو ته راتېرې او پکې میشته شوې. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې د دې کډوالو د اړتیاو پوره کولو ته د 20 میلیونو ډالرو یوه پیشنهادي طرحه ترتیب کړې ده. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت آزادی راډیو ته وویل حکومت په پام کې لري چې دا طرحه له بهرنیو مؤسسو او په افغانستان کې د سفارتونو له استازو سره په ګډه غونډه کې مطرح کړي. د وویل زموږ آماده شوې طرحه د 20 میلیون ډالرو ده. ځینو بهرنیو مرستندویو مؤسسو د 150 میلیون ډالرو ورته طرحه ترتیب کړې ده او خای د مرستندویو مؤسسو هغه ګډې غونډې ته وړاندې کړې چې دوه ونې ورسته به په کابل کې جوړ شي.
په
په عین وخت کې په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان دفتر وایي چې دې دفتر تر اوسه له دې کډوالو سره د خوراکي موادو، د 6000 کڅوړو او د 4000 خیمو مرسته کړې ده. د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به له وزیرستاني کډوالو او د دوی له مستحقو کوربه کورنیو سره مرستې وکړي.
با سال 2015 برنامه مشترک بشری دولت افغانستان با
دوبل په 2015 کال کې له بهرنۍ مؤسسو سره د افغان حکومت ګډ پروګرامونه پراخیدونکي دي. هسې کوي چې په دې کال کې له کډوالو سره نور مرستې هم وکړو. له دې وړاندې خلکو او د ملي شورا غړو هم له حکومت غوښتي وو چې له وزیرستاني کډوالو سره دي لازم مرستې وکړي. دا چې وزیرستاني کډوال به تر کومه وخته په خوست او پکتیا ولایتونو کې پاتې کیږي دا به وروسته معلومه شي.
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي د چاینجر د نیم پاته وادي شوي سړک د جوړېدو غوښتنه کوي. دغه سړک درې کاله وړاندې د 11 کیلومتره جوړ شو، خو د هلمند سرپرست والی وایي د سړک د جوړېدو چارې پیلېدونکي دي، خو د داوطلبۍ په برخه کې د یو لړ جنجالونو له امله ځنډېدلې. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس تای راکړي.
د نادلي ولسوالۍ د چانجیر له سیمې څخه تېرېدونکی دغه 1.5 کیلومتره سړک تر ګریشک ولسوالۍ پورې په ګڼمیشتو سیمو کې غځېدلی دی. که څه هم 1.5 کیلومتره پخوا جوړ شوی دی، خو پاته نورې ویل کېږي په قراردادونو او دولتلوبیو کې د فساد او رشوت له امله ځنډېدلی دی. د نادلي ولسوالۍ د چانجیر او 1.5 غربي د سیمې اوسیدونکي وایي پر سړک د ډیرو موټرونو د تګ راتګ له امله د دوړو او خاورو سره پذاب شوی دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د سړک د جوړېدو 2 ځله اعلان شوی دی، خو کار یې نه دی شروع شوی. دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې تر ګریشک ولسوالۍ د پاته 1.5 کیلومتره سړک ته پخولو چارې چې درې کاله وړاندې درېدلې وې پیل کړي. د سیمې خلک وایي خبره ترلاسه کړې ده چې د سړک د جوړېدلو پیسې د لوړپوړو چارواکو تر منځ د جنجالو له امله بندې دي.
نو دا د حکومت څخه د دې سړک منځوري 2-3 واره سوې ده، نه جوړېږي چې پیسې دولت پرې څوک اخلي. چې یو مشکل تیر شي بیا څوک په سړک باندې نشي تلای. دوړو ګرد غبار په سړک کې پروت.
موږ دا سړک غواړو باید دا سړک جدي جوړ شي. د 100 پیسې خورسې ول د سړک نه را جوړېږي، دا باید اتمی جوړ سره
لامل ورنکل سو. د هلمند سرپرست والی حاجی محمد نیم وای د دې سړک لګښت د فواید عامد وزارت لوري د آسیایی بانک څخه ورکول کیږي. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سړک د قرارداد او لګښت چارې 90% بشپړ شوي وي، خو د قراردادیانو په منځ کې د داوطلبۍ پر سر شخړو او په دې لانجو باندې د آسیایی بانک تر خبرېدو وروسته کارونه ځنډېدلي دي.
ځینې کسان چې په دغه قرارداد کې شرکت کړی وو دوی پاتې وو، دوی هلته شکایت کړی په بانک هغوی ته شکایت کړو چې زموږ په حق ظلم شوی دی، موږ برنده و مسمور چاته ورکړی دی. دا سړک کار په دغه خاطر زموږ تاسو خپله د افغانانو هغه قراردادیانو چې د تک په قرارداد کې مثلا سام اخیستی وو د دوی د لاسه تر اوسه پاتې سو.
د هلمند یو شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې په پخه او اساسي ډول جوړې شوي دي، خو د ځینو پروژو د ناسم کیفیت له امله اوس د له منځه تلو په حال کې دي. په دې وروستیو 3 کلونو کې په هلمند کې د لویو پروژو څخه یوازې د سنګین او کجکي ولسوالیو ترمنځ 15 کیلومتره سړک جوړ شوی دی، خو په ټولیزه توګه د بیارغونې کارونه په نشت حساب دي. خلک د بیارغونې د ګڼو کارونو ترڅنګ د مرکزي حکومت څخه د نادالي د چانجیر څخه د تیرېدونکي پاته سړک د جوړېدو غوښتنه کوي. دا سړک لشکرګاه د ګریشک او نادالي ولسوالیو له لارې د نیمروز، فرا او هرات ولایتونو سره نښلوي. که چیرې جوړ شي سوداګر به په لنډه لار د هرات او نیمروز ولایتونو څخه اموال تر لشکرګاه او کندهار پورې ورسولی شي. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د فرا ولایت په لهجوین ولسوالۍ کې خلک د ایران د کلتوري ارغل خبره کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ایران هڅه کوي خپل کلتور په دې ولسوالۍ کې د رسنیو د لارې ترویج کړي او همداشان د تلویزیونونو له لارې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي رپورټونه هم خپروي. زموږ خبریال له سیمې له نور تفصیل سره.
د فراه ولایت د لاجوی ولسوالۍ اوسیدونکي د ایراني رسنیو له لورې کلتوري ارغل اندېښمن کړي دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ایران 15 تلویزیوني چینل په دغه ولسوالۍ کې ډېر په اسانۍ سره نیول کېږي او د رسنیو د نشتون له امله دغه ولسوالۍ ډېری اوسیدونکي دغه تلویزیونونه ګوري. د دوی په خبره دغه تلویزیونونه د ایران د مذهبي او کلتوري مسایلو تر څنګ د افغانانو پر وړاندې د بد چلند او شکنجې راپورونه هم خبروي چې ډېر دردناک دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ارګانونو څخه غواړي چې په دې برخه
ولسوالی جونیا کلسوالی مرزی است که فرهنگ ایران اینجا رواج داره، بلخصوص از طریق رسانه ها. 5 کانال تلویزیونی ایران اینجا بدون آنتن، بدون هم یک تلویزیون ساده میگیره. ایران مسائل مذهبی خود نشر میکنه، انم چیزا هست، امی زیادتر که بله مردم تاثیر مذهبی افغان ها که میگیره و میکشه، انم نار نشان میده که انم تو شما را میکشه، انم چیزا بله ذهنیت های مردم بسیار تاثیر منفی گذاشته. خود یک تهاجم فرهنگی است که ما از دولت محترم خواهشمنده که یکی از شبکه‌های تلویزیونی خصوصی یا دولتی همه بردی رو پخش زیادتر کنه که ولسوالی ها تحت پوشش قرار
بگیره. ولسوالی مرزیه 60% فرهنگ ایران اینجا جاریه دیگه. با زیادتر 5 کانال از تلویزیون ایران چیز میشه.
په همدې حال که د فراه ولایت اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي دغه اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې هڅه کوي تر څو د فراه ولایت د سیمې تلویزیون د خبرونو لمنه پراخه کړي او نور د لژوند ولسوالي اوسیدونکو اړ نه وي چې ایراني تلویزیونونه وګوري. د فراه ولایت اطلاعات او کلتور ریاست رئیس فرید احمد ایبی وایي چې لور چارواک سره دغه اندېښنه شریکه کړې ده.
در ولسوالي لاشجوین مشکل رسانه ها بله هستن ارتعید میکنه.
د لاشجوین په ولسوالي کې د رسنیو د نشتون ستونزه موجوده ده او موږ سوزري دغه موضوع د اطلاعات او کلتور وزارت او ملي راډیو تلویزیون سره شریکه کړې ده او په دې برخه کې هڅه کوو چې د فراه د سیمې تلویزیون نشراتي سیمه پراخه کړو تر څو د جوین ولسوالي خلک وکړي چې د خپل تلویزیون له لارې خپل د کلتور او عنعناتو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د فراه ولایت د لاجوین ولسوالۍ د ایران سره پر سرحد پرته ده او دغه هیواد سره کابو 100 کیلومتره ګډه پوله لري. په دغه ولسوالۍ کې ډیری رواجونه ایران ته ورته دي او هلته ټولې سوداګریزې راکړې ورکړې په دغه ولسوالۍ کې په ایراني تومان ترسره کیږي.
د یو افغان رسپانې له چلوونکو څخه وروسته له دې پوښتنې ګورېګنې پیل شوي چې د افغان چارواکو په وینا په یوه خبره کړې مقاله کې اسلام ته سپکاوی کړی. د افغانستان ولسمشر او اجرایوي رئیس د دې قضیې په اړه د جدي تحقیقاتو غوښتنه کړې خو تر اوسه پورې داسې دقیق معلومات نشته چې د دې قضیې په اړه څو تنه نیول شوي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست او د اطلاعاتو او کلتور د وزارت له لوري د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې د چلوونکو څخه د افغانستان د ولسمشر او اجرایي رئیس په غوښتنه تحقیقات کیږي. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې افغان چارواکو وویل چې تر اوسه پورې په دې تړاو څوک نیول شوي نه دي، خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې د یوه پخواني کارکوونکي په قول وایي چې د دې مقالې په ارتباط څو تنه نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست او د کلتور وزارت ویندویانو واشنگتن پوسټ ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې د چا د نیولو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. افغانستان اکسپرس چې په انګلیسي ژبه خپریږي د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ګڼه کې د دې مقالې چې عنوان یې و د طالبانو او داعش اسلام له خپرولو وروسته معذرت وغوښت. د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې چلوونکي ولیکل چې دا لیکنه د دوی او د اسلام د مقدس دین نظر نه څرګندوي. دوی د دې تیروتنې په خاطر ژوره بخښنه غواړي او غواړي چې ووایي دا د دوی د پالیسۍ خلاف ده. چلوونکي هم داراز لیکلي، لطفا تر څو چې مو حقایق نه وي درکړي زموږ په اړه قضاوت مه کوئ. په لیکې د ورځپاڼې چلوونکي خپل نوم نه و څرګند کړی ځکه چې خپل سر ته د خطر له کبله نه غواړي چې وپیژندل شي. خو د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې له معذرت غوښتلو سره سره افغان چارواکو چټک او تیز عکس العمل وښود. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وزیرانو شورا وویل چې دې مقالې د اسلام اصول او ارزښتونه نقص کړي دي. د وزیرانو شورا د دې مقالې په لیکلو او چاپولو کې د لاس لرونکو پر خلاف د سختو اقداماتو امر وکړ. ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم له یو شمېر سنی او شیعه عالمانو سره په کتنه کې د دې قضیې د جدي تعقیب غوښتنه وکړه. د حقوق دینی عالمانو په منځ کې چې له ولسمشر غنی سره یې وکتل د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړی مولوی عبدالرحمن هوتک هم شامل و. د دې موضوع په اړه د ولسمشر د څرګندونو په باب وویل،
ولسمشر ټول علماو ته په جدیت باندې دا خبره په تاکید سره وکول چې زه د یو اسلامي هیواد ولسمشر یم او تر هیڅ فشار لاندې دې ته حاضر نه یم چې د خلکو دیني ارزښتونه توهین شي او زه پټه خوله پاتې سم. په عین حال کې څنګ ته د ملي امنیت لوی رئیس صاحب ناست و، د هغه سره په همدغه ارتباط باندې دوسیه او اسناد او ګمان کوم اسناد ټول برابر کړي وو، کیدای شي زر به متخلفینو سره هغه خپل قانوني
شاغلی غنی وویل چې دې مقاله ټولو مسلمانانو ته توهین کړی او امر یې وکړ چې د کلتور وزارت دا قضیه په جدي ډول وڅېړي. د افغانستان د اساسي قانون او د غراز د مطبوعاتو له قانون